آشنا
صدای امریکا قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شفیع سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمه بجې کېږي اوس په مکړې د خبرونو لندېسته
افغانستان او پاکستان په یو بل باندې د ډزو کولو تورونه لګول دي ایران ته به اجازه ورکړي چې په خپلو مفتشانو سره د ضروري وسلو تر شک لاندې ځایونه تفتیش کړي او پوتین به کړه کبلنه ورکرسی د جمهوریت سوباما سره د ملاقات په اړه فکر بوکی
نن پنځشنبه ده د ډیر لاسو څلور نیو کال د اسد د میشتې نه وشتمه ده چې د 2015 کال د اگست د میشتې شله مکیږي دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په دوه هم سهارنی خبرونه پیل کوو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا راپورټونه اوریدلی سي په لیبیا کې د تاوتریخوالي په پکتیا کې د تولیداتو د کچې د لوړوالي او د بشري مرستو د رسولو د کارکونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت راپورټ او مرکه لرو خو اوس به پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته واوروي
افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې په یو بل باندې د ډزو کولو تورونه لګولي دي په دغه ډزو کې د دواړو خواوو امنیتي ځواکونه وژل شوي دي نور تفصیل د اسلام آباد څخه ایاز ګل راستولی دي چې د روشان نورزی څخه اورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پروند چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی احضار کړ او ورته د درو پاکستانی ملیشو د وژل کېدو په اړه سخت احتجاج وکړ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبرسي او بیان کې ویل سوي دي چې دغه ملیشي څو ورځې وړاندې د افغانستان د لورینه په ډزو کې وژل سوي دي تر دې ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین احضار کړی وو او په کنر کې د پاکستان له لوري په افغانستان باندې د توپخانه د سختو ډزو په اړه احتجاج ورته کړی وو په دغه ډزو کې د افغانستان اتمنیتي ځواکونه وژل سوي وو په دې روسي وختونو کې افغان مشان په پاکستان تور لګولې دي چې پوره هڅه نه کوي چې افغانستان ته د حکومت د وسلوال مخالفینو د ورتګ مخه ونیسي او په دې کې هم پاتره غلې دي چې په پاکستان کې دغه وسلوالو مرکزونه بند کړي پاکستاني چارواکو بیا دغه تورونه رد کړي دي
او دا هم نور خبرونه د وسنه د لمخې چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس کتلې دي ایران ته به اجازه ورکړي چې د خپل مفتشان لخوا د هغه ځای تفتیش او تحقیق وکړي چې ویل کیږي ایران هلته د ضروري وسلو د جوړولو په کار اخته دي د کار پروند چهارشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس جمهوریت غشتونکو غړي چې د ایران سره د ضروري موافقه مخالف دي او انتقادونه پر کوي نور هم په کار کړی دي انتقاد کوونکي وایي چې دا موافقه په ایرانیانو باندې د باور کولو په اساس سوي ده مګر حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې هغه د باوري تحقیقاتو لمخې ترتیب سوي ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پروند چهارشنبه په ورځ ویل دي چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین کله چې بل میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ سي نو دې ته چمتو دي چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري لاوروف کله چې د کریمیا په سیواستوپول کې خبریالانو ته وینا کوله وویل چې ښاغلی پوتین به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او یایمې عمومي غونډې ته چې د سپتمبر په 15مه په نیویارک کې پرانیستل کېږي ورسی هغه وویل
مې سходим из того что наши американские коллеги
موږ فکر کوو چې زموږ امریکایي ملګري داسې اشاره رسوي چې دوی غواړي تماسونه جاری وساتي روسیې د استونیا د امنیتي چارو په یو ځای منصب استن کوور باندې د جاسوسۍ په تور د 15 کالو بند سزا را ایستلې ده د کوور مدافع وکیل خبریالانو ته وویل چې د روسیې د پاسکوف په لویدیز ښار کې یوې محکمې پروند چهارشنبه په ورځ په هغه باندې د جاسوسۍ د وسلو د قاچاق او د سرحدي مقرراتو د نه مراد کولو په تورونو دا سزا را ایستلې ده. روسیه ویلي چې کوور د 2014 کال د سپتمبر په میاشت کې په غیر قانوني توګه د سرحد څخه ور اوښتی وو او ونیول سو. استونیا وایي چې کوور د ناپیژندل سوو وسلوالو کسانو لخوا تښتول سوی او په زور سره د سرحد څخه اړول سوی وو. د استونیا چارواکو ویلي چې هغه د روسیې د استخباراتو د جاسوسانو لخوا د قاچاقي عملیاتو په اړه تحقیقات کول. د امریکا د مرکزی بانک لوړپولي چارواکي غواړي د کمزوري انفلاسیون په مقابل کې د کارونو د مارکیټ شکیدل او په بهرنیو ملکونو کې راپیدا شوی ستونزې سره پرتله کوي او بیا بنو په دې باندې فکر کوي چې د سود ساته څومره جګه کی. ډیر اقتصاد پوهان پیشبیني کوي چې مرکزی بانک به د سپتمبر په میاشت کې د سود ساته جګه کی چې دا به په تیرو نهو کالو کې د سود د ساتې لومړی جګه دلوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون افغان ډیپلوماټ ظاهر تنین په کاسوو کې د خپل ځانګړي استاد او په کاسوو کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د موقتی ادارې د مشر په توګه ټاکل دي. ظاهر تنین د یو بل افغان ډیپلوماټ فرید ظریف پر ځای ټاکل شوی دی چې د ماموریت موده د اگست په 1.5 پورې کیږي. شاغل تنین د 2015 کال د راپدی خوا په ملګرو ملتونو کې د افغان د دایمي استاد په توګه وظیفه اجرا کړې ده او د 2018 کال څخه تر 2014 کال پورې د امنیت په شورا کې د اصلاحاتو لپاره د بین المللي حکومتي مذاکراتو د کمیسیون مشر وو. په دې اړه کمزوري امیدونه راپیدا شوې دي چې د امریکا او د نړۍ د نورو طاقتونو سره د ایران زروي موافقه به د دې فرصت چې په سیمه کې د ایران د پلانونو په اړه نوې اندیښنې راپیدا کړي، ایران ته لار خلاص کړي چې د اسلامي دولت د ډلې یادائش په مقابل کې وجنګیږي. مګر نظامی او استخباراتي چارواکي وایي چې د هغه وخت راپدې خو چې 13 میاشت د زروي موافقه شرایط اعلان شوی دي، په ټول منځني ختیځ کې د ایران د ګورګان سره د هغه هیواد په ملاتړ کې کم بدلون ندی راغلی. د بل خو د امریکا د استخباراتو یو چارواکی امریکا ځخته ویل دي چې په دې کې شک نسته چې د سوریه او عراق نه بهر د داعش د مربوطو ډلو را پیدا کېدو او د هغوی لخوا حملو او جګړو د ایران زیاته پاملرنه ور اړولې ده. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اورئ. درنو اوریدونکو، اوس په مکړی رپورت ده. په داسې وخت کې چې د عربو ټولنې په لیبیا کې د داعش د افراطیانو په ضد د نوې ستراتیژۍ د جوړولو غوښتنه کړې، د سیمې د چارو سیاسي مبصرین وایي چې په دې برخه کې عاجلو اقداماتو ته ضرورت دی. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال هیرتر مرداک په دې باب رپورت را لېږلی دی.
وطلبنا صراحه من الدول العربيه مساندتها لنا
د لیبیا د باندنیو چارو وزیر محمد الدیری د عربو د ټولنې د داعش د ملیشو په ضد په جنگ کې چې په هغه ملکي فعالیتونه په زیاتی دودی د جنگي الوتکو او د وسلو غوښتنه کړې ده.
په هدا الاطار بينما يثير الاندهاش هو الازدواجيه التي يتعامل بها المجتمع الدولي.
د عربو په ټولنه کې د مصر استازي طارق عادل ولی چې په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف عمل په لیبیا کې دوه مخې دي. د عربو ټولنې نیت کړی دی چې د اگست میاشتې په 8مه نیټه به یو غونډه جوړ کړي او په هغې کې به د لیبیا سره د نظامي مرستو په لارو چارو بحث وکړي. په برلین کې د امنیتي چارو د یوه تحقیقاتي مرکز مشر یانسد پیرری وایي چې د دغه شان د یوې قوې د جوړغول دپاره هم دا اوس اقداماتو ته ضرورت دی. هغه وایي
The Arab League needs to act on this and they need to build some type of coalition.
د عرب ټولنه د تا ضرورت لري چې په دې باب یو اقدام وکړي او هغوی د تا ضرورت هم لري چې یو ائتلاف جوړ کړي چې هغه به په حقیقت کې یو څه وکړي او یو خاص اندازه به په لیبیا کې ثبات هم ټینګ کړي، ځکه چې د غشخړو هغوی به ثبات کړي او هم د عربو د ټولنې د غړو په ملکونو کې ډېر مشکلات پیدا کړي دي. هغه وایي د کامیابۍ لپاره یو ائتلاف د ته ضرورت لري چې په کامل ډول شخړو ته توجه وکړي او په خپلو کې د رقابتونو او ګټونو تیر شي. زنی سیاسی مبصرین بیا وایي چې لیبیا د حکومت ملاتړ به په هغه ملک د دوو رقیبو موازي حکومتونو ترمنځ یو داخلي جنگ ته لمن وهي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدي. په پکتیا کې پانګوال له دولت څخه د پانګونې په برخه کې د اړینو اسانتیاو غوښتنه کوي. دوی وایي که لازمي اسانتیاوې ولري د کورنیو تولیداتو د کچې په لوړېدو سره له بهره د بې کیفیته واردونکو تولیداتو مخه نیول کېدای سي. په دې اړه پام وکړئ د ابراهیم رحیمي رپورت.
عبدالرحمن یو نالوستی ځوان او د غزنی اوسیدونکی دی. هغه له تیراتو میاشتو راهیسې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د پاپړو په یوه تولیدونکي کارخانه کې کار کوي. عبدالرحمن وایي چې په کارخانه کې د پاپړو خام مواد لمر ته پر یو پاک ترپل اچوي. کله چې ښه وچ شي د نورو ملګرو په مرسته یې پروسس او بیا یې د غوړیو په یوه لوی داش کې پخوي. هغه وویل
دلته خو موږ پپړ خپل جوړو او دا موږ د کارخانې مالک چې دغه له نورو هیوادونو چې دا پپړ راوړي هغه بیا موږ لمر ته اچو چې وچ شي. هغه نه بعد بیا زما چې کوم مسؤلیت لمر ته اچوم هغه نه بعد بیا غوړي ورته جوس کړم. غوړي چار کله ښه ورته وخوټېږي یو خل د جالي نه کاره ده هغه باندې بیا زره کاږم هغه بیا موږ په خوب دي شتم.
که څه هم په ولایتونو کې د دا ډول کارخانو کارکوونکي له ځینو تخنیکي ستونزو سره د لاس او ګریوان خبره کوي خو زیاتوي چې فعالیت د کورنیو تولیداتو پر زیاتوالي سربیره بیروزګاره خلکو ته کاري فرصتونه هم برابروي. د ګردیز د یادې شوې کارخانې یو بل کارکوونکي جمیل امریکا غږ ته وویل چې په خپل هیواد کې د بیروزګارۍ له امله یې په پاکستان کې تیر څو کلونه سخته خواري زغملې. جمیل د پخو شویو پاپړو د پکټونو پر بندولو لګیا و. هغه امریکا غږ ته داسې وویل
دلته ما تی ګران اته نو میاسي وته لې سي کار کوم دغه پاپړو کارخانه کې خو گزاره راته کی او خو مزدوري راته کی او بیکاری نه بچي او بل ما پاکستان کې کار کاو ډېری سختي ډېری ګرمینو تیری کړې دي ال په سن پات کې دل او دا خپل وطن دا شکر الحمدلله ګرځې کار کو یو گزاره کې کی یو غریبی راته پات کې دي او بیروزګار نه یو.
پانګوال وای دی پاپړو د غرض دي ته ورته نورې کارخانه چې ډېری لوی نه دي زیاتې پانګونې ته اړتیا نه لري مګر تولیدات او عوایدې په نسبی ډول زیات دي. د یادې شوې کارخانې مسؤل قادر خان وایي چې د ګردیز ښار د دوکاندارانو اړتیا تر ډیره بریده د خپل تولید په ارزه کولو سره پوره کړی او له پاکستانه یې د واردولو مخنیوی کړی دی.
دلته هم کم وخت کې تقریبا دوه درې کاران کې یو مخکې خوست کې وو هلته هم یو څه وخت کار وکړو اوس دلته راغلو ګردیز داسې ورځ راځي څلوېښت زره او پنځوس زره جوړو خو پنځوس زره کې تقریبا موږ ته یو زر زره شل زره پاتې کېږي.
هغه وایي چې که دولت پانګوالو ته د پانګونې په برخه کې اړینه اسانتیاوې برابرې کړي ښایي د کورنیو تولیداتو کچه لوړه او له بهره د بې کیفیته واردونکو تولیداتو مخه ونیول شي.
موږ د مشکلات برق وجې نه او برق نه راځي او جنریټر باندې هغه باندې مصرف ډېر راځي بزل له هغه پټرول خرچه کوو دې مشکلات دي لري. موږ سره باید اوس چې برق جوړ شي د برق ضرورت موږ ډېر لرو.
د څېړونکو په نظر د صنعت وده او پراختیا د هر هیواد اقتصادي وضعیت د پیاوړي کولو او د غراز د بیروزګاری ستونزې د حل بنسټ بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دستور دمه کده پک ماتېږي کشل زل دستور دمه کده پک ماتېږي نن تند ماتم کوم تند پک ماتېږي کشل زل دستور دمه کده پک ماتېږي کشل زل دستور دمه کده پک ماتېږي رضا ہے دا کگلے چنو تدستر گوئے مگو رضا ہے دا کگلے چنو تدستر گو اے مگو رضا ہے دا کگلے چنو تدستر گو دادا سے نظارے دچ تو بے پک ماتی گی دادا سے نظارے دچ تو بے پک ماتی گی نن تند ماتا ہوں کمی تندے پک ماتی گی کشل زل دستور دمے کدے پک ماتے گی کشل زل دستور دمے کدے پک ماتے گی
قدرمن اوریدونکو دا وخت په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې او شپږ څلوېښت دقیقې دی. د بشری مرستو د رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت نړیوالو خیریه ادارو د بشری مرستو د رسولو د ادارو د هغو زرګونو کارکونکو یاد وکړ چې د وظیفې په مهال مړه سوي دي. لیزا شلاین د ژنیو څخه راپورټ را استولې دی چې تاسو ته به زه شافیه سردار در واورم. په 2008 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د اگست د میاشتې 19 نیټه د بشري مرستو د رسولو د ورځې په توګه ونوموله. دا ورځ د دې لپاره په دغه نامه ونومول سول چې په 2003 کال کې په همدغه ورځ د عراق په مرکز بغداد کې د ملګرو ملتونو په مرکز باندې برید وسو چې په نتیجه کې د ملګرو ملتونو 22 کارکونکي ووژل سول. په وژل سوو کارکونکو کې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر ساجو ویرا دیمالو هم شامل و. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د منشي ویان احمد فوازی هغه وخت د دیمالو مطبوعاتي سکتر و وی ویل چې دغه ورځ د هغه د یاد ورځ ده.
It was the beginning of a downward spiral in terms of UN protection او د بشری مرستو د رسولو د وضعیت د خرابېدو
پیل و. موږ دا درک کړ چې موږ د تروریزم هدف یو. له هغه وخت څخه وروسته د مرستندویو ټولنو په کارکونکو باندې چې په بیړنۍ حالاتو کې د مرستې رسولو چارې مخته وړي بریدونه زیات سوي دي او دا یو ډېر عادي کار ګرځېدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یو کمپاین پیلوي چې د روغتیا په کارکونکو او تاسیساتو باندې د بریدونو په اړه د خلکو پام راجلب کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په رپورټ کې راغلي چې یوازې په 2014 کال کې په بریدونو کې په 2 هیوادونو کې 603 د روغتیا د چارو کارکونکو وژل سوي او 988 تنه نور زخمیان سوي دي. روډي کننکس د روغتیا په نړیوال سازمان کې د بیړنۍ خطرونو د اداره کولو په برخه کې د هم اهنګ کوونکو په حیث کار کوي. هغه وایي چې په هغو ځایونو کې چې جنگونه روان دي د صحي چارو په کارکونکو او تاسیساتو باندې په مکرره توګه بریدونه کیږي.
Just recently in Yemen, for example,
د مثال په توګه هم دا اوس په یمن کې په دې شروختونو باندې بریدونه سوي دي. 14 د روغتیا کارکونکو زخمیان سوي دي، 15 وژل سوي دي. خدا یوازې په یمن کې نه ده، په سوریه، عراق او د مرکزی افریقا په جمهوریت اوکراین او جنوبی سودان کې نن ورځ په روغتونونو بریدونه کیږي او د روغتیا کارکونکو خپل ژوند په خطر کې اچوي چې صحي خدمات او نورې اسانتیاوې خلکو ته ورسوي. دا بریدونه باید ودرېږي. خو د روغتیا د چارو کارکونکو نه یوازې دا چې په هغو سیمو کې د خطر سره مخامخ دي چې پکې جګړې روانې دي، بلکې د WHO په وینا د افریقا په لویدیځو هیوادونو کې د 815 روغتیا پالانو څخه چې په ایبولا اخته وه تر نیمایي ډېر مړه سوي دي. په کینیا کې بیا د روغتیا د چارو کارکونکو په هغو کسانو کې شامل و چې کلیوالو ورباندې برید وکړ او بیا وژل. دوی غوښتل چې د ایبولا د وژونکې ناروغۍ په اړه پوهاوی ډیر کړي. په نړیواله کچه د پولیو پیښې په سولو کې 90% راکمې سوي دي، خو دغه بریا په ډېره لوړه بیه ترلاسه سوې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د پولیو د لمنځوړلو په هڅو کې تر سلو ډیر د روغتیا په کارکونکو باندې بریدونه سوي دي. او په پاکستان کې د پولیو ضد د څاڅکو د ورکولو دو دیش کارکونکي وژل سوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، پرون د بشری مرستو رسولو د کارکونکو نړیواله ورځ وه. زموږ همکار نوشابه آشنا په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو د یوې موسسې هیبیتات له یو کارکونکي انجینیر محمد نجیب عامری سره په افغانستان کې د بشری کارکونکو په کاري څرنګوالي مرکه کړې ده چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځو.
عامری صاحب، په افغانستان کې د بشری مرستو په برخه کې څومره کارکونکي دي؟
تقریبا دلته خو زیات کسان کار کوي، یو په خپل د موسسات غیر دولتي موسسات انجوګانی دي چې افغاني انجوګانی دي او انټرنیشنل انجوګانی دي او د ملل متحد دفتر دي چې دوی ټول کار کوي بشري مرستو په حساب او د بشري مرستو په حساب، او بل خپل دولت د ادارې په دې رابطه ډیر کار کوي.
بله، تاسو ویل چې په افغانستان کې مختلف ادارې کار کوي د بشري مرستو د رسولو په برخه کې، دغه کارکونکو د کاري نږدېوالي له نگاهه څومره یو بل سره همغږي لري، څومره یو بل سره په تماس کې دي؟
دوی ډېر ښه همغږي لري، یعنی په هغه ساحو کې چې غیر دولتي او دولتي موسسات کار کوي په خپل مابین کې همکاري او هماهنګي زیات لري، او محلي شوراګان د مرستو رسولو کې ډېر زیات کومک کوي.
بله، د بهرنیو ملکونو په حساب د بشری مرستو کارکونکو اکثرا د کوم ملکونو دي؟
یو خپل د افغانستان خلک دي، او دغه نه علاوه بیا هر موسسه کوم خارجي کارمندان چې نیسي هغه اعلانوي، نو هر ملک خلک دلته چلا کمن دي راځي. مثلا جرمنیان شته دي، فرانسویان شته، امریکایان شته، د نیپال خلک زیات دي، د هندوستان خلک دي، پاکستان خلک، د ایران، تقریبا د دنیا د هر برخه نه دلته خلک شته دي چې په دې موسسات کار کوي او په بشری مرستو کې کومک کوي، موسسات سره کار کوي، د دولت سره هم کار کوي، د مشاورینو پیس، نو د مختلفو ملکو خلک دي.
بله، د بشری مرستو کارکونکي څومره مسؤل دي په افغانستان کې؟
مسؤلیت ډیره مهمه موضوع ده چې اکثره د خارجي اتباع چې کوم دي، د اکثره زیات په کابل ښار کې میشت دي، ډیر کم یې په اطراف یا په ولایتو کې موجود دي. مسؤلیت په حساب چون امنیتي وضعیت خراب دی، ډیر زیات مسؤل نه دي. تېره ورځ تاسو اورېدلي وي چې کابل ښار تیمنه نیم دی جی آئی جی دی موسسې یو کارکونکي وتښتوله، نو مسؤلیت یې کم دی، خو بیا هم دوی کار کوي، دولت هم کوشش کوي چې دوی حفاظت وکړي او خوندي ځای کې وساتي، امنیت یې ونیسي.
بله، بشری مرستو کارکونکي په کومو برخو کې کار کوي؟ کېدای شي د کاري برخو په اړه مې څه معلومات راکړي؟
مثلا زه د هابیتات د موسسې که مثال در کوم، د وزارت احیا او انکشاف دیهات یو پروژه عملي کوي چې په نامه د همبستګي ملي یادیږي، چې هغه د کلیو سره د کلیوالو خلکو سره کومک کوي، او کلیوالو خلکو شوراګان جوړې کړې دي، شوراګان انتخابي شوراګان دي چې خلک خپل لومړیتوبونه په ګوته کوي، او وزارت احیا او انکشاف دیهات بیا غته بودیجه ورکوي، او هابیتات موسسه او تقریبا ډیر نور موسسات چې فسیلیټیټر پارتنر په نامه یادیږي، دوی فقط فسیلیټیشن کوي، او پروګرام د حکومت ته او خلک چې څه شی وړاندیز ورته کوي لومړیتوب یې څه وي، هماغه پروژې تنظیم کوي، او خلک په دې برخه کې خپل کار کوي. څه شی چې خلک لومړیتوبونه وښيي د هماغه په حساب د سره کومک کیږي.
بله، بیا په دغه کاري لړۍ کې څومره کاري مسؤلیت لرې تاسو؟
نو کاري مسؤلیت د موږ ډېر په هغه پورې مربوط دی، د خلکو په همکارۍ پورې. موږ همکاران کله چې ساحې ته ځي همیشه د خلکو سره په ارتباط کې دي، او خلک کوشش کوي موږ ته ډېر مسؤلیت راکړي. دوی ځکه محکې بلد دي، ټول وضعیت ورته معلومه د موږ د خلکو سره دوی ډیر زیات همکاري کوي.
امیر صاحب، تر ټولو لوی ستونزه چې د بشري مرستو د رسولو کارکوونکو ورسره مخ دي څه شی ده؟
تر ټولو غټه ستونزه امنیتي مشکلات دي، ځکه بعض ساحې دي چې په هغه کې مختلف خلک قدرت لري، یعنی هغه ساحې چې د دولت مستقیم تاثیر لاندې نه دي، او دا ساحې دي چې هغه د دولت مخالفینو په لاس کې دي، او یا د صحیدی چې کله د مخالفینو پلاس کی او کله د دولت پلاس کی، دغه دی یو لاس نه بل لاس چې کیږي په دغه ساحه کې مشکلات ډیر وي.
د سم په یاد دی کلم د مرستو رسولو په جریان کې کم همکار یا کارمن للا سوار کړي؟
مو تقریبا درې څلور نفر شهیدان ورکړي په دلار کې تنا د مو دفتر، یعنی داسې موسسه چې دلته کار کوي په افغانستان کې ډېرې کمې داسې موسسات پیدا کیږي چې یو نفر یا دوه نفر یې تلفات نه ورکړي. نو د زموږ ټول همکاران او کارکوونکي چې کوم دي، دا وایي چې دغه ملک باید موږ کار وکړو، په دې مشکلاتو کې کار وکړو، چې موږ ونه کوو نو څوک به کوي؟ څوک چې د خلکو حد اقل یوه لقمه ډوډۍ پیدا کړي چې خپل اولادو سره یو.
ډېره مننه کورم ودان.
تاسو هم ډېره مننه کورم ودان.
ټولان خبرونه. افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې په یو بل باندې د ډزو کولو تورونه لګولې دي. په دغو ډزو کې د دواړو خواوو امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د یو سند له مخې چې د ای پی خبري اژانس کتلې دي، ایران ته به اجازه ورکړي چې د خپل مفتشانو لخوا د هغه ځای تفتیش او تحقیق وکړي چې ویل کیږي ایران حالت د ضروري وسلو د جوړولو په کار اخته دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پرون د چهارشنبه په ورځ ویلي دی چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین کله چې بل میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ سي، نو دې ته چمتو دی چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري. روسیه د استونیا د امنیتی چارو په یو صاحب منصب ایستن کوور باندې د جاسوسي په تور د 15 کالو بند سزا را استلیا ده. د کوور مدافع وکیل خبریالانو ته ویل چې د روسیې د پاسکوف په لویدیز ښار کې یوې محکمې پرون د چهارشنبه په ورځ په هغه باندې د جاسوسۍ د وسلو د قاچاق او د سرحدي مقرراتو د نه مراتولو په تورونو دا سزا را استلیا ده. د امریکا د مرکزی بانک لوړ پوړي چارواکي غواړي د کمزوري انفلانسیون په مقابل کې د کارونو د مارکیټ شکیدل او په بهرنیو ملکونو کې راپیدا شوی ستونزې سره پرتله کړي، او بیا به نو په دې باندې فکر کوي چې د سود سطحه څومره جګړه کړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون افغان ډیپلومات ظاهر تنین په کوسوو کې د خپل ځانګړي استازي او په کوسوو کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د موقتی ادارې د مشر په توګه ټاکلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبر من اوریدونکو، اوس په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 29 ټیټه 9. په کندهار کې به نن اسمان شین وي، د ورځې د خوا به ډیره هوا ګرمه وي، 24 درجه به وي، شپې ته به 22 درجه سي. په هرات کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 9 او شپې ته به 22 سي. په هرات کې په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي او د تودوخه لوړه درجه 24 اټکل شوی ده. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 4 دیش، اسمان به شین وي. په کندوز کې به د ورځې هوا ګرمه وي، 24 درجه به وي، اسمان به شین وي. په خوست کې به اسمان زیزی اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 4 دیش. په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي، د ورځې د خوا به هوا توده وي، 24. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 24، هوا به د ورځې ډیره ګرمه وي. او په فراه کې به نن هوا د ورځې ډیره ګرمه وي، 15 درجه به وي، اسمان به شین وي او شپې ته به 20 درجه سي. هم دې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به د خپرونې پیل سي. د در خپرونې همکاران نسرین محمود عزیزی، احمدی صاحب او صفیا حساس با خپل خبرونه تاسو ته اوروي. تاسو ټول دې ورځ نیکمرغه وي. خو بیا هم زموږ سره اوسئ.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا، صدای